مشال رادیو ده په پیښور کې د مسپخین یو بجه شو اوریدونکو د خبرونه به تر دو بجو پورې رواني زه نجیب عامر په کې تاسو ته هرکلی وایم د خبرونو ویان د انیسا جمل هم را رسیدلې ده او زموږ تخنیکي همکار اکرام مسکینیار چمتو دی چې د خبرونه په میډیم ویو شپږ سوه ویش باندې تاسو ته وړاندې کړي لومړی به خبرونه واورئ له خبرونو وروسته به رپورټونه یو په دویمه نیمایي کې اونیز پروګرام د مشال رادیوي مجله اورېدی شئ خبرونه تاسو ته انیسا جمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی نن د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د بلوچستان په لورلای کې جلسه کوي په پاکستان کې پتیرو سلیریشتو ساتونو کې د کورونا لوجې نور 550 کسان مړ شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې القاعده په ایران کې نوی مرکز جوړ کړی د خبرونو تفصیل نن د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د بلوچستان په لورلایه کې د حکومت پر ضد جلسه کوي د دې جلسې لپاره د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون کویټ ته ورسید او په هوایي ډګر یې د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې حکومت په وار وار د تراګرۍ د ختمولو ادعا کوي خو تراګرۍ لا هم دوام لري نوموړي پښتنه راپورته کړه چې تراګرۍ ختمه شوې نو بیا څنګه د بلوچستان په مچ سیمه کې یولس کان کیندونکي ووژل شو مولانا فضل الرحمان هغه تورونه تکرار کړل چې موجوده حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او خلک یې منلو ته تیار نه دي خو د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه د احتساب د عمل نه د خپلو مشرانو بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر او د کورونا وبا د سار د مرکز مشر اسد عمر وای حکومت د روزګارونو په خاطر ټول بند نه لګوي خو په کار ده چې خلک د احتیاطي تدابیر په پام کې نیولو سره د کورونا وبا خپرېدو مخه ونیسي نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کورونا په اولنې څپه کې ټول بند له 2 کروڑ زیات خلک بے روزګار کړي وو چې 90% یې عام مزدوران وو بلخوا ځینې مزدوران وایي چې د اولنې چپې د ټولبند لبجې تر اوسه کار روزګار نه دی پرځای شوی او نه هم ورسره حکومت مالی مرستې کوي په پاکستان کې پتیر یو شواروس کې د کورونا لبجې نور 550 کسان مړ شوي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شوو کسانو ټوله شمېره 10,012 ته رسیدلې بخنه غواړم چې ورسره د دې کسانو شمیره 10,212 ته رسیدلې ده د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروس کې نور 2,133 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ټوله شمیره 15,800 اوښتې ده افغان چرواکی وای په جلال آباد کې د داعش د دریو وسلوالو په جلال آباد کې د داعش دریو وسلوال وشیلې دي د ننګرهار چرواکی وای تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د جلال آباد ښار بګرامي او سیمه کې عملیات کړي چې پکې درې داعش وسلوال د نښتې پر مهال وچل شوي دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې له دغه داعش وسلوالو څخه وسلې بمونه او نور مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي د خوږیاڼي په خبره په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې القاعده په ایران کې نوی مرکز قائم کړي خو نوموړي په دې حقله کوم قوي ثبوت نه دی ورکړی په داسې حال کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کارموده په تور وسو کې ختمیږي پومپیو ایران تورن کړي چې القاعده ته یې پټنځای ورکړی او د دې ډلې د مشرانو مرسته کوي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په استخباراتي ادارو او کانګرس کې په دې اړه لا هم شکونه شته امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په 13 نومبر کې یو رپورټ خپور کړی و او پکې ویل شیوو چې اسرائیلی اهلکارانو په ایران کې د القاعده ډلې ابو محمد المصری په ډسو وشلې دي په المصری تور و چې په 1997 کال کې په افریقا کې په 2 امریکایي سفارتخانو د بریدونو پلان جوړ کړی و د خبرونو پای
انیسا اجمل وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په دویمه نیمای کې به درته د مشال رډیو مجله وړاندې کوو خو په لومړۍ نیمای کې راسره رپورټونه دي نن د بلوچستان په لورلای کې پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ډی ایم د حکومت پر ضد جلسه کوي چې په کې به د دې غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمن ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې تعلق د پاکستان پیپلز پارټي سره دی د مسلم لیگ نواز ګوند سردار یعقوب ناصر او یو شمیر نور مشران هم ګډون کوي او ویناوې به هم کوي پرون کوټه ته د رسیدو په وخت مولانا فضل الرحمن یو ور بیا تورونه تکرار کړل چې موجوده حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او خلک یې منلو ته تیار نه دي خو د وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه د احتساب د عمل نه د خپلو مشرانو بچ کولو لپاره غونډ شوي په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په رپورت کې
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت تر سورین لاندې نن د بلوچستان په لورلای کې د حزب اختلاف له لوري جلسه کېدونکې ده د دې مقصد لپاره د پی ډی ایم مشران و کوټ ته را رسېدلي دي او تېره ورځ چې کله د جمعیت العلماء اسلام امیر او د پی ډی ایم مرکزي مشر مولانا فضل الرحمن و کوټ ته را ورسېدي نو هغه د کوټ پر وای میدان د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان ولس چې څه ډول د پی ډی ایم سره درېدلې دي هغه یو تاریخي عمل دی د نوموړي په وینا چې نن به د لورلای جلسه یو تاریخي جلسوی او پدې کې به ولس هغه خلک رد کړي څوک چې د درغلې د لارې په اقتدار باندې قابض شوی دی
همه تو ایک سے بڑھ کر دوسرا جلسہ مل رہا ہے ایک سے بڑھ کر عوام سڑکوں پہ ہمیں مل رہے ہیں
مولانا فضل الرحمن وای چې تر واه بل جلسہ غټ ښکار کیږي او دوی وس خزیات په بل کې خلک پر سړکانو باندې زیات ملاویږي او هر ریلی د بلی څخه کامیاب کیږي او د قومي تحریک شکل اخلي او د ټولو تحریک مشاهده روانه ده هر ځای ولس په خپل وینو او هر ځای ولس ته هم ورواني چې لامل د ولس په ګډون کې زیاتوالی را روان دي
خود براه راست ان کے پاس پہنچ رہے ہیں اور ان کی شرکت میں اب اضافہ ہو رہا ہے
د پی ڈی ایم مشر د پاکستان د فوج دغه بیان کدیو پنڈی ته ورسی نو هلته به دوی ته چای ورکول سی په اړه وویل چې هغه په خوشحالی سره دا بیان ورکړی دی او ما هم د دې جواب په خوشحالی سره تیر شپه ورکړی وو چې په خپله د پاپا جان پیزا وخوري او موږ یوازې په چای خطاب یادوي چې د جنوري په 11مه نیټه د پاکستان د فوج د عامو اړیکو ډایرکټر جنرال میجر جنرال بابر افتخار په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې د پښتنې په جواب کې ویلي وو چې د مولانا فضل الرحمن و پنډي ته دراتګ څه وجه نشته خو که بیا هم راځي نو چای به ورته پلاو کړي تیر ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې د پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت امیش ادا کوي چې هغه د ملک سره ترګري او ترګر ختم کړي دي نو بیا د نوموړي پوینا چې د مچ پیښه څه ډول رامنځته شوه په کوم کې چې د کویلې لس هزاره کان کیندونکو ووژل شو مولانا فضل الرحمن دا هم ویل چې موږ په دې هڅه کې یو چې اوسنی حکومت ژر تر ژره ختم سي ځکه چې دغه حکومت د مچ د پیښو وروسته د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی که څه هم د مولانا فضل الرحمن د تیر ورځې د بیان په اړه تر اوسه د صوبایي یا هم د وفاقي حکومت لخوا څه غبرګون نه دی ښکاره شوی خو په تیرو ورځو کې د حزب اختلاف پر دغه ډول بیانو باندې د وفاقي حکومت له لوري په وار وار ویل شوي دي چې د حزب اختلاف زیاتره جماعتونه ولس د کال 2018 په عامو انتخاباتو کې رد کړي دي نو ځکه دوی د حکومت څخه لري او دغه ډول تورونه لګوي او خپل حکمران جماعت تحریک انصاف څو ځله ویلي دي چې د حزب اختلاف ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلۍ د پټولو او پر حکومت د فشار اچولو لپاره پی ډی ایم جوړ کړی دی او خپله د پاکستان فوج هم د اپوزیشن ګوندونه دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې سیاسي مشران دي په خپلو سیاسي چارو کې فوج نه شکلوي او نه دي ور باندې تورونه لګوي په دې اړه د فوج ویان د جنوري په 11مه نیټه یو ځل بیا ویلي وو چې فوج د ملکي وازیلي اداره ده او د زیلي ادارې په توګه به د حکومت سره ولاړ وي بلې خواته نن په لورلای کې د پی ډی ایم تر سوري لاندې د جلسې ټول انتظامات وسرته رسېدلي دي جلسې ته به د پی ډی ایم مشران مولانا فضل الرحمن محمود خان اسکزی پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر په ګډون نور مشران ویناوي کوي ځکه چې و دې جلسې ته د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشر میرمن مریم نواز ناراضي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
د پاکستان پوز ادا کوي چې د ترهګرو پر ضد د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو عملیات ګټور ثابت شوي او د تیرو کلونو په نسبت د هیواد امنیتي حالت ښه شوی دی. د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار د ګل په ورځ په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې پر مهال په خیبر پښتونخوا نوې ورګډې شوي قبایلي ضلع هم یادې کړې او ډاډې وښود چې دا مهال هیڅ یوه ترهګره ډله هلته منظم وجود نه لري. خو د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیر افغانستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ د پوز دا دعوه بې ځایه بولي او وایي چې په سیمه کې ترهګر بیرته د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د چارو ځینې شنونکي هم وایي چې د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو ګیلې او اعتراضونه ځکه پر ځای دي چې پوز لا هم د هغوی سیمې د وسلوالو له شتونه په بشپړه توګه پاکې کړې نه دي. هارون باچا په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي آی ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار د جنوري 11 په خبری کانفرنس کې د هیواد د امنیت ساتنې په برخه کې د پوز د تیرو لسو کالو کوښښونو یو جاج وړاندې کړ. نوموړي وویل د پوز او هم د ولس د قربانیو په نتیجه کې د هیواد امنیتي حالت تر پخوا ښه شوی او دا وخت د پاکستان پر خاوره هیڅ یوه ترهګره ډله منظم وجود نه لري. خو یو خبریال د پوز بیان ته پرسته کې پر ټولنیز میډیا د خبرې شوې هغه یو ویډیو حواله ورکړه چې په کلی دل کېږي د خیبر پختونخوا په یو قبایلي ضلع کې له تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوي یو شمېر وسلوال بیرته له دې ډلې سره یو ځای کېږي. د خبریال د دې پوښتنې په جواب کې چې پوز د وسلوالو دې فعالیتونو ته څنګه ګوري، جنرال افتخار وویل دا سمه ده چې اوس هم په سیمه کې د نام نه پیښې کېږي خو تر پخوا یې زور ډېر کم شوی دی. جنرال افتخار وایي په ترهګرو ډلو کم منظم وجود اوس نشته. له افغانستان سره پر پوله د غزن تار لګولو چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي خو وسلوال اوس هم له هغه خوا دې خوا راوړي، خو که دلته هم شي نو په تیښته وي. او په قبایلي ضلعو کې که د نام نه پیښو خبره وکړو نو هغه تر ډیره د قانون په سمه توګه د نه عملي کېدو له وجې کېږي. هغو ته ترهګر واقعات نشو ویلی. قبایلي ضلعو ته اوس د پولیسو نظام غځېدلی، د هغوی د تربیې چارې روانې دي او پولیس ته دې جوګه شوي چې مجرم پیدا کړي، بلکې ډېری یې نیولي او بندي کړي دي. تر کومه چې د وسلوالو د ویډیوګانو خبر ده نو دا سوشل میډیا ته د دې لپاره ورکول کېږي چې دوی خپل شتون وښيي، خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په پاکستان کې هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري. خو په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ د جنوري پر 12 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د امن پر ځای کولو د پوز داوا بې بنیاد او بدله او زیاته کړه چې په هدفي بریدونو کې د دوی د قومي مشرانو او فعالانو د وژنې لړۍ هماغه روانه ده او دا چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو او د هغوی د مشرتابه د شتون خبره هم لچا پټه نه ده. محسن داوړ هم داراز وویل چې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې د اسمبلۍ په غونډه کې د کړې خپلې هغې پوښتنې د ځواب په تمه دی چې حکومت دې د پخوانۍ فاټا په عملیاتو کې د وژلو او یا هم نیولو وسلوالو شمیر، د هغوی نمونه او هویت ورته وښيي. بلخوا په پیښور کې خبریال او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي رحیم الله یوسفزی که څه هم مني چې د پاکستان امنیتي حالت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی، خو زیاتوي چې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ډلو د شتون په خبرونو کې حقیقت شته او د دې مسئلې غم باید وخوړل شي.
مخکې کوم حالات یو څو کاله مخکې غوډې خراب وو، ورپکو قبضه وو، په دې کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته امنیت ښه نه دی لکه شمالي وزیرستان. په فوج باندې پولیس باندې هم بریدونه شوي دي او مخکینۍ جګړې هغه تازه شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې هم پېښې کېږي، باجوړ کې، مومندو کې هم کله ناکله یو پېښه وشي، سوات کې هم شوي. کله چې فوج دعوه وکړي چې موږ امن راوستل نو بیا خو خلک پوه چې دا څنګه امن دی چې اوس هم دغه بریدونه ختم شوي نه دي. کوم چې ډلې د تحریک طالبان پاکستان نه بیلې شوي هغوی بیا د هغې سره شامل شوي دي. دلته کې موجود دي، سهولتکار دي،
د پاکستان پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار د راولپنډی خبری کانفرنس ته ویلی د 2019 کال پرتلا دا وخت په هیواد کې کیدونکو ترهګر بریدونو کې 15% کمی راغلی دی. بلخوا د مشال رډیو د شمیرو تر مخه د تیر 2020 کال د دسمبر تر 27 نیټې پورې یوازې په شمالي وزیرستان کې 46 هدفي بریدونه شوي چې تر 50 زیات ځایي مشران، ځوانان او هم سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. حکومتی شمیرې بیا ښیي چې هم تیر 2020 کال په شمالي وزیرستان کې 50 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې شوي وې چې لسګونه پوځیان پکې وژل شوي ول.
د هارون بچا رپورټ موریده د مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یویش باندې او په سمارټ فون کې هم تاسو زموږ اپلیکیشن یا اپ موندلی شئ او د خبرونه د مشال رادیو نور خبرونه په ژوندۍ بڼه پاکې رڼې اوریدئ شئ. د شمالي وزیرستان په میرلی خارګوټي کې له دوه ورځو راهیسې اپی قبیلی مظاهرې پیل کړې او پرلتې غځولې. دوی وایي حکومت د هغوی ځینې کسان پورته کړي او تر څو چې هغه خوشي شوي نه وي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. بل پلوی حکومتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لړیو ته ویل امنیتي ادارې بې ګناه کس له دوه ورځو زیات ځان سره نه ساتي او خوشي کوي. عمر وزیر لبن رپورټ را لګر.
په میرالی کې آی پی قبیله مشرانو او ځوانانو د 13 ورځو نه پر لټ پیل کړي چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو یې د شک په بنیاد 4 کسانو چت کړي. دوی وایي نیول شوي کسانو کې یو ځایي پولیس اهلکار هم شامل دی. پر لټوالو د غلطه پر لټ یا احتجاج کې د پولیو یا ګوزن ناروغي زید پولیو مهم بایکاټ هم کړي او وایي چې تر څو یې نیول شوي کسان رها شوي نه وي پر لټ باید دوام ولري. امنیتی چارواکی وایي چې نیول شوي کسان د امن خرابونکو سره د اړیکو یا مرستو په تور نیولې شوي دي. روان پر لته خپله وینا کې د میرعلي یو سیاسي او سماجي کارکن جمال داوړ وویل چې هدفي بریدونو کې ځوانان مشران وژل کیږي چې د انصاف لپاره آواز پورته کوي نو په ځای د دې چې انصاف ورکړل شي پر دوی مقدمه هم جوړې شي. د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام دا وړوای چې د خپلو نیول شوو کسانو د خلاصون لپاره پرم نه ناسته پیل کړي. که ګناګار وي نو عدالت شته، یعنی یاد پر لد به نور وغځول شي او د غلطه به ټول کامونه ورجمع شي.
کسان وړي دي چې په مونږ له جرګې وشوې دي آی پی کوم شپږویشته ورځې نه د دې چې لکین سلویر بندیان دي دا ارخلوف نشول چې کدی څه ګناه کړی نو دی د عدالت ته پیش شي او د خبره وي ورې په ورې حکومت ته درانېږي او ګرونېږي.
کلامو چې په دې اړه د امنیتي ځواکونو له چارواکو وپوښتل نو یوه له چارواکي چې نه یې وغوښتل خپله نامه واخلي مشال رېډیو ته وویل چې دوی نه غواړي چې عام ولس وځوروي. څوک چې کلیئر وي نو تر دوه ورځو نه زیات یې له ځان سره نه ساتي. نیول شوي کسان د ترهګرو سره د اړیکو په تور نیولې شوي چې ګناګار نه وي نو خوشي به شي. پر لټوالو سره د ځایي انتظامي چارواکو لخوا هم خبرې روانې دي خو لا هم مذاکرات کامیاب شوي نه دي. عمر وزیر، مشال رېډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پاکستان کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې د کورونا د لومړۍ سپې پر مهال لګول شوی لاکډاون یا ټولبند په وجه په دې هیواد کې په لکونو خلک بیروزګاره شوي چې پکې کاروبار کوونکي او نور خواریکښ هم شامل دي. بل پلو د کاروباریانو خواریکښ وینا ده چې تر اوسه د دوی روزګارونه واپس خپل ځای ته نه دي راغلي او نه ورسره حکومت کومه مرسته کړې ده. حکومت وایي د کورونا په لومړۍ څپه کې ګڼو خلکو ته د 3 میاشتو لپاره 2,000,000 روپۍ د امداد په توګه ورکړې وې. په دې حقله رپورټ لرو له اسلام آباد زموږ خبریال سراج زهیر استولې.
د جنوري په 12 اسلام آباد کې د منصوبه بندي وفاقي وزیر او د کرونا د سار لپاره د جوړ مرکز ان سي او سي مشر اسد عمر په خبري کانفرنس کې ویلي د کرونا په لومړي چپه کې د لاک ډاون یا ټول بند لوجه د 2 کروڑ نه زیات خلک له بیروزګاری سره مخ شوي چې پکې یوازې 9% د امروزه مزدوري کوونکي خواري کښتي او لدی سربیره د یو لوی شمیر د خلکو کاروبارونه هم خراب شوي. د نوموړي په خبره په دې وجه حکومت په دې دویمه چپه کې نه غواړي چې د خلکو کاروبارونه خراب شي او بیروزګاره شي نو لاک ډاون یا ټول بند نه لګوي، خو باید چې اولس احتیاطي لارښوونې خپلې کړي چې د دې دویمې چپې نه هم مونږ بهر شو. دی وایي کله چې کرونا راغله او وبا خوره شوه نو هغه وخت فیصله وکړی شوه چې ټول بندي ولګول شي او هغه وخت زیاتره په کاروباري هلو ځلو بندیزونه ولګول شو، نو تقریبا د 2 کروڑ نه زیاتو خلکو روزګار له هغوی وترلل شو.
ان کی روزگار جو ہے وہ چھن گئی ان سے.
بل پلو د خوارکخو او کاروباریانو وینا د چی د دوی پر روزگارونو چی د کرونا د لومړی چپی دوران کوم اثر پریوته وو دا غی له وجې دوی تر اوسه زایلا ندی راغلی او نور سره حکومت کوم امرسته کړي. د مومند زلین د مزدوری لپاره مردان ته راغلی یو خوارکخ موسم خان مشل ریډیو ته وی د لډیره وخت به روزگار دی خو حکومت ور سره کوم کومک یا امرسته نه دا کړي.
زمومند نه راغلی ما حل تم چې کوم د کرونا حالات خراب و د کرونا د وجه التم کارونه وسره غلی مردان ته مردان کې می تقریبا می شوشوه خو د کرونا د وجه کارونه غون ولاړ دلته هیڅ څوک کار نه کوي. بازار بندي که خلک هم ار سړی بس کرونا د نه څوک کار کوي نه چا روزګار شته. غریب سړی ته سخت مشکلات دي. غریب سړی باندې نه څوک کار کوي د کرونا د وجه نه څوک بوزي. موږ حکومت ته دا خواست دي د غریبانو له خامخا کم اس کم څوک کار لین روان کی دوی خو بل څه چاره نشته. د کرونا د وجه کارونه غون ولاړ دي.
همداشن په پینډي کې یو دکاندار تاریخ خان مشال ریډیو ته وی حکومت خود کرونا د لومړی چپی خبره کوي خو په دې دویمه چپه کې هم د دوی کاروبار ډیر زیات خراب دی.
زمونږ روزګارونه ډیر زیات افیکټ شوی و ځکه چې بیخي مونږ ته لکه دغه نه و کنه اجازت نه و د دوکان د کولاو خولو. نو هغه ټایم کې واقعي ډیر زیات کرایسیس راغلی و ځکه چې زمونږ لکه سره زما باز داسې دغه دي چې دغه صرف او صرف دغه شان لکه یو دوکان ته بناستې غیبا هغه خپل چوله به دغه ناغې بلای کنه. نو هغه په وجه مونږ ډیر زیات مونږ لکه مشکلاتو نه دوچار شوی. دغه نه پس چې اوپن شنو مونږ چې څنګه ایکسپیکټ کول چې اره مارکیټ په ډیر زیات دغه شی زمونږ به سره خوشی دغه شی. خو اصل کې په هغه کرونا په دوران کې څنګه چې بازارونه بندو دغه شان سب د جابس په لحاظ سره خبرو کو ډاون سایزنګ شوی او خلکو ته فاینانشل پرابلمز خو لا اکه شان بزو يم چې بازارونه لا خپل ځای لنه دی راغلي.
بل پلو د تیر کال د مارچ په میاشت کې چې په پاکستان کې کله د کرونا لومړی چپه راغله نو د وفاقي حکومت په وینا چې دغه دوران یې د غریبانو کورنیو لپاره 2,250,000 روپۍ امداد اعلان کړو چې تر مخی د 2 کروڑ نه زیاتو خلکو ته د سلورو میاشتو لپاره 2,200,000 روپۍ د مالی امداد په توګه ورکړی شوی او دارنګي دې دوران د بجلی بیلونه هم پاکستانو کړل.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په اهمیت ټینګار کړی سول لارې اوربند ته لاره برابره شي. عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد کریم خلیلی سره پرون په ولیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند د مسایل یاد کړی دي. خلیلی پاکستان ته په رسیدو د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پارلمان له رئیس یا سپیکر اسد قیصر سره هم کتلی دي. صفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تاکید کړی چې په افغانستان کې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او ډیر کوښښ سره تعقیب شي. ښاغلی خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په یولیدنه کې دغه مسأله یاده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی خان او محمد کریم خلیلی د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې بحث کړی دی. د عمران خان په حواله باندې په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې پاکستان تل د افغانستان د سولې حل په مسله باندې ټینګار کړی دی او دا یې دریځ دی چې د افغانستان لانجه د جګړو له لارې نه هواریږي. د ښاغلي خان په حواله په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې باید د اورکام په مسله باندې ټینګار وکړي څو بالاخره اوربند ته زمینه برابر شي. پاکستان صدر اعظم همداراز ویلي دي چې یو باثبات او سولیز افغانستان به د سوداګرۍ او سیمیز ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزیم. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد کریم خلیلی دوشنبه پاکستان ته تللی دی. ښاغلي خلیلی په حواله د هغه په فیسبوک پاڼه باندې په اعلامیه کې راغلی دی چې خلیلی د افغانستان او پاکستان د روابطو او همدارنګه د سولې د پروسې په اړه باندې د بحث لپاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. ښاغلي خلیلی د عمران خان تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د روابطو په اړه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې له پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړې او ویلي دي پاکستان هیلمند دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړی شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلي خلیلي چې د دوشنبې په ورځ پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره ګوري د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. ښاغلي خلیلي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره هم کتلي چې ویل شوي په دې کتنه کې هم د سولې پر موضوع خبرې وشوې. تر دې مخکې د طالبانو یو هیئت چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر یې مشرک ولا پاکستان ته سفر کړی او د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې وې.
دا مشال ریډیو ده.
په جنوبی وزیرستان کې د پولیو یا ګورزن پر ضد 15 ورځنی کمپاین روان دی. د دې ځلې اډیشنل ډیپټی کمشنر مشال لډیو ته ویلي چې د کمپاین پر مهال به په جنوبی وزیرستان کې 8000 ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي واکسین څاڅکي ورکړل شي. هلته د پولیسو مشر شوکت علي بیا ویلي چې د پولیو ټیمونو د تحفظ لپاره کوټل اقدامات کړي دي. له ټانکا زموږ همکار اشتیاق مسجد رپورټ راستول.
سویلی وزیرستان کښې د ګوزن رنجنا د ژغورنې دپاره ماشومانو ته د پولیو ویکسین څاڅکي ورچلو 15 ورځنی پولیو کمپین شروع کړی شوی دی. اډیشنل ډیپټی کمشنر فیدالله مشال ریډیو ته ویایي چې د پولیو راوند کمپین کښې و د سویلی وزیرستان 8000 ماشومانو ته د ګوزن رنجنا د ژغورنې څاڅکي ورچل شي.
11-12-13 او 2 ډیز کې چپه دا د میژو پولیو کمپین وي او دیش میژو چې کوم ټارګیټ تا دا 87000 ټارګیټ تا تقریبا ټول یو سیس راوند ان شاء الله سمسله دا سنشت دي. وړې وړې ایشوز دي باندې ریپورت شي یو وانه شي شینور سکو هغه مسله حل شل لا ډاکټر یې غوښته او خمرنګ شي یو دوا ایشوز ان شاء الله غوا حل شي چې ملي پرین انکار کړه خو هغه ټیم ډیپلایمنت شو دا مسله حل شي دي. ټول یو خو داسې بیماری دو چې دا ټول عمر بیماری دو او دا ټول فیملی بیمار کی نو دا لکه هیڅ کیس مو مطالبه سره تړل نه دي.
ڈپٹی کمشنر خالد اقبال ویائی چې د سویلی وزیرستان اوسیدونکو د خپل ماشومان ته د پولیو ویکسین څاڅکي ورواچ شي چې د دوی ماشومونه مستقبل محفوظ شي.
سلورم کمپین دی او خراوان دی ریفیوزل هم د نور ایریاز په نسبت داسې خاص نشته. څومره چې د حکومت هلې ځلې کوي د پولیو مرض ختمولو دپاره هغه کې د حکومت سره او ټیمونو سره تعاون وکړي. دا څومره ټیمونه هیلتھ ورکر دي یا ولنټیر دي دا ټول د دې ماشومانو حفاظت لپاره راوتي دي چې د دې موضوعي مرض نه بچ شي خپل ماشومان د ویکسینیټ کړي چې هغوی مستقبل محفوظ.
د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي ویایي چې د پولیو کمپین په وخت د پولیو ټیمونو سره 2:40 د پولیس ځوانان په ډیوټي موجود دي.
322 ټیمونه دي او دې سره زمونږ 1244 نفری ده. نو دې نه علاوه زمونږ ناکبندۍ دي دپاره سپیشل مختلف درمې کړي. دې نه علاوه مونږ موبایل چې فورم دی هغه ټولې مونږ ایستې دي او ورسره مونږ 1 پرایویټ ګاډي مهر کړي دي چې کوم کوم علاقه کې پولیو شروع ده هغې کښې چاپېره پولیس ګرځي.
د خیبر پښتونخوا ضلع کرک پولیس ډی پی او عرفان خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 12 جنوري سهار لس نیمې بجې په لتمبرګ کښې په موټر سایکل سواره ناپېژندلې وسلاولې په ډزونو د پولیو ټیم سره په ډیوټي موجود د پولیس پوهي جنیدالله په موقع وژلی دی. په کرک لتمبر سیمه کښې په پولیو ټیم باندې د برید ذمهواري لیا چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
امریکایي خبری ادارې بلومبرګ د جنوري په شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې په آسیایي هیوادونو کې یوازې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح 10.8% پورته شوې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي امکان دی چې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح په روان کال کې هم د 2 او 10 درجو ترمنځ پاتې شي. په خیبر پښتونخوا کې بیا خلک وایي هره میاشت په صوبه کې د خوراکي توکیو بیې لوړیږي او په کار ده چې حکومت د خوراکي شیانو قیمتونه پر ځای وساتي. صوبایي حکومت وایي په دې لړکی هلی ځلې کوي. په دې اړه رپورټ لرو فرخنده اسد وړاندې کوي او د یو دکاندار په غږ پیلې کوي.
مخکې چې موږ غرتولې شل به پکې خامخا بیا ځان لګټې چې دې روړې د بازار نه وایلې په بیا دې خوخرته بیا ګاټا په تبدیل مونږ ګاز نشي جوړولې.
دا د خیبر پختونخوا د مردان ضلع یو دکاندار عارف خان دی چې وایي د خوراکي توکو د بیو لوړېدو او هر ورځ د بیو د بدلېدو له وجې ګاک نه جوړېږي. د جنوري پر 12مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د ضروري خوراکي توکو بیې په یوه میاشت کې 15 واره بدلېږي او ګاک هم ورسره د خوراکي توکو د بیو پر لوړېدو
4
ضلع د سرکاری ہائی اسکول یا استاد انور شیر د جنوری پر 12مه مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل د خوراکي توکو د قیمتونو د زیاتوالی لوجی د هر میاشتې د کور د سودا بجټ د تیرې هغې نه زیات شوی وي.
مثال مخکې چې په 20-25 دغه تنخوا وه نو په هغې به ښه ګزاره اوسو دم چې یو نه دم چې هم ګزاره پې نه کېږي داسې د ګرانۍ شوې ده. نه ګرانۍ د راسه والله روزانه ریټ کېږي تپوس هم نه کوو بیا مو چېرې دی زما خیا د بل دی چې تپوس کېږي زما په موږ باندې شک کې چې ګران راکړي دا شیک ارزان ده د تیلو ټپکه به اخیستله د تیلو تیلو ټپکه او ساډې 800
بلخوا په پېښور کې د خوراکي توکو د یو دکان مالک عامر محمود د جنوري پر 12مه مشال ریډیو ته وویل د 2021 کال د پیل نه د خوراکي توکو په بیو کې اضافه وکړې شوه. نوموړی وایي خلک د ګرانۍ نه پریشانه دي او د نومبر میاشتې په پرتلا په 13 دسمبر او په 2021 کال کې د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. دکانداران دا هم وایي دوی په زیاتو او نوي نرخونو خوراکي توکي اخلي نو څنګه یې په زړو او ارزانو بیو خرڅ کړي. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملي غړي او د خوراک په اړه د حکومتي کمیټې مشر واجد الله خان د جنوري په 12مه مشال ریډیو ته وویل حکومت یې کوشش کوي چې ګرانۍ کم کړي خو نوموړی وایي دا څه لومړی حکومت نه دی چې ګرانۍ پکې دومره زیاته شوې ده.
زمونږ د ځای کې 9.35% انفلیشن دی دا کلیر کوم. بل سیکنډ دا څه کرنی حکومت دی چې دوی کې انفلیشن ریټ داسې دی پیپلز پارټي ګورنمنټ کې 11% چلېدو دا نوشري حکومت کې 12% چلېدو چې کوي تاسو چې تاسو د دې حکومتونو کې انفلیشن ریټ وګورئ او تاسو ته به اندازه وشي. دکاندار چې کوم دی هغه خپل د ډالرانه ریټ سوا خرڅوي او د بدنامۍ حکومت چې حکومت هر څه ګران کړي
دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ شرې ډبل ډیجیټ ته د رسیدلو وجوهات څه دي او د دې مطلب څه دی په اړه یې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جنوري پر 12مه مشال ریډیو ته وویل
ډبل ډیجیټ ګرانۍ وي یعنی مطلب دا شو چې دغه ګرانۍ ډېره زیاته ده او د دې څلور واڼه چې کوم وجوهات دي هغه موجود دي. چې ګرانۍ د دې په وجه راځي چې فیکټریان چې دي د هغوی سپلای د مختلف سیزونو چې ده هغه کمه شي. دویمه دا راځي چې د فیکټریانو د مال قیمت څومره خرید دي چې د هغې باندې مال جوړېږي خام باندې هغه ډېر زیاته شوې ده. د درېمه خبره دا ده چې انرژي چې ده د هغه ګرانه شوې ده او څلورمه خبره چې ده هغه دا چې دغه ملک کې د ګرانۍ د کنټرول کولو انسټرومنټس چې دي سرکاري چې کوم مانیټرنګ دی او سرکاری امپلیمنٹیشن چې دی هغه ډېر ویک شوی دی، یعنی کمزوری شوی دی. ډبل ډیجیټ ګرانی چې وي هغه دنیا کې د جنگ عظیم دوم نفس د ډبل ډیجیټ ګرانی چې دا هغه د معیشت د تباهۍ هم دغه ورکوي، او ځکه دا بلومبرګ او نورې ادارې هم دا وایي چې پاکستان چې دی نو دې کې دا صورتحال خراب دی.
بلخوا د پاکستان د شماریاتو ادارې د 2021 کال د لومړۍ هفتې په اړه په هغه هیواد کې د خوراکي توکو د بیو په اړه ویلي، د روان کال په لومړۍ اونۍ کې د چینو، وریجو، دالونو، سبزیانو، وړو او غوړو په شمول د 22 خوراکي شیانو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی.
د فرخندیا صاحب رپورت مو اوریدو. په پاتې خبرونه کې د مشال رادیو مجله اوریدئ شئ. د مشال رادیو مجله د مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو سلامونه. زه نجیب عامر یم او تاسو ته په یوه بله تازه خپرونه کې هرکلی وایم. په دې خپرونه کې د پښتانه مترقي لیکوال د نوې کابینې د جوړېدو په اړه تفصیلي راپور او بیا د خیبر ضلع د یو خوږ ژبې شاعر نیاز جان لونګین اپریدي سره مرکه درته وړاندې کوو. راسره اوسئ. د پښتو ادب په وده کې ادبي جرګو خپل رول لوبولی دی. په افغانستان او پاکستان کې دا مهال ګڼې ادبي جرګې فعالې دي چې وخت په وخت غونډې کوي او د ادیبانو د هنر په ځلولو کې فعاله ونډه اخلي. د پښتانه مترقي لیکوال په نوم ادبي ټولنه شپږ کاله وړاندې تاسیس شوه چې تر اوسه یې ګڼې غونډې کړي، کتابونه او مجلې چاپ کړي او نوي ادیبان او شاعران یې مخې ته راوستې دي. پام وکړئ په دې اړه جوړ شوي تفصیلي رپورټ ته. پښتانه مترقي لیکوال په دې وروستیو کې خپله نوې کابینه اعلان کړه. دغه ادبي ټولنه له تیرو څو کلونو راهیسې ادبي فعالیتونه کوي. د دې ټولنې د جوړولو تر شا د ډاکټر محب وزیر لاس دی. څوک چې تر دې وړاندې په کراچۍ کې د انجمنې ترقي پسند مصنفین پاکستان غړی پاتې شوی، نوموړی چې په 2006 کال کې له کراچۍ بنو ته لاړ نو هلته یې د انجمنې ترقي پسند مصنفین یوه څانګه پرانیسته. تر 2013 کال پورې په خیبر پښتونخوا کې د انجمنې ترقي پسند مصنفین څانګه فعاله وه چې صوبایي مشر سلیم رازو، خو په دغه کال کې د پاکستان د نورو سیمو د مترقي لیکوالو او پښتنو لیکوالو ترمنځ اختلافات پیدا شول. ډاکټر محب وزیر د دغو اختلافاتو په اړه وایي:
یو خو اختلافات زما خپل نظر دا هم و چې بار بار ما دی ته وای چې تا موږ د فیض احمد فیض ورځ لمانځو، موږ د عادل جعفری او د نور خلکو ورځ لمانځو، موږ صاحب لودیان ورځ لمانځو، آیا زموږ د پښتنو کاکا جی سنو بر حسین محمد ورځ په لاهور او په کراچۍ کې ولې نه لمانځي؟ زموږ د نور محمد ترقی ورځ تاسو ولې نه لمانځي؟ زموږ د قلندر مومند د اجمل خټک یادونه تاسو ولې نه تازه کوئ؟ نو یو خدای اختلافات ورسره، او دا اختلاف صرف زمان نه، د شاه محمد مری هم دا اختلاف، هغه به اکثر په غونډو کې دا خبرې کولې چې موږ د بلوچانو مترقی لیکوالان چې دی هغه ولې خبرې تاسو ولې نه کوئ؟
نو په داسې اختلافي ماحول کې ډاکټر محب وزیر او دغه ملګري له انجمن ترقی پسند مصنفین له ټولنې لاره بیلوي، خو پیژندل شوی لیکوال او شاعر سلیم راز د دوی ملګرتیا نه کوي. د محب وزیر په وینا سلیم راز ورته وویل چې هغه ټوله مار د عالمگیریت نظریه خپله کړې ده او په وروستي عمر کې ځان یوازې تر پښتو ټولنې محدودول نه شي. همدا وه چې محب وزیر او د هغوی ملګرو په 2014 کال کې یوه نوې پښتو ادبي ټولنه د پښتانه مترقي لیکوال په نوم جوړه کړه. ډاکټر محب وزیر وایي:
بیا موږ یو غونډه وکړه په بنو کې، انجمن ترقی پسند مصنفین چې کومو هغه موږ واړولو په پښتانه مترقی لیکوال باندې، او بیا مو لکه بله غونډه د ټل کې وکړه، او ټل والا ملګري چې کوم هلته یو تنظیم و هغه مو په مترقی لیکوال واړولو، او درېیمه غونډه مهمه غونډه چې کومه د موږ د ټولې پښتونخوا د خیبر پښتونخوا نو هغه مو په چپ صدا وکړه، او دلته مو باقاعده د پښتانه مترقی لیکوال یو داسې تنظیم ملان کو سیدا ود ټول پښتون وطن وی، بلکې چې چرته پښتانه وی کاغه چې چرته هدي نو ال تکول شي چې دوی خپل سانګ پرانیزي
په 2013 کال کې چې پښتانه مترقي لیکوال تنظیم جوړ شو نو لومړی مشر یې پخپل ډاکټر محب وزیر وټاکل شو او هغه تر 2006 کال پورې په دې عہدې پاتې شو. په دغه دوران کې د پښتانه مترقي لیکوال څنګه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې پرانستل شوې. په افغانستان او پاکستان کې سلګونه ادبي تنظیمونه فعال دي او له کلونو کلونو راهیسې د ادب د ودې لپاره کار کوي. د دغو تنظیمونو او پښتانه مترقي لیکوال د فعالیتونو ترمنځ فرق څه دی؟ د ځواب لپاره یو ځل بیا ډاکټر محب وزیر.
داسې دا چې موږ تنظیم چې کوم دی هغه لږ بدل په دې بنیاد دی د نورو تنظیمونو نه چې نور چې سیمه ییز کوم تنظیمونه جوړیږي نو هغه په نظریاتي بنیادونو نه جوړیږي. هغه کې مختلف الخیال مختلف النظریات خلک چې کوم راغونډ شي د صرف د ادب چې انفرادي طور کوم سړی نظریه لري اخو دا خو تنظیمی طور هغه نظریه نشي لرلای. نو مترقي لیکوال خالص یو کر خراخ کلا په لیکوالانو کې چې کم خلک مترقیان دي کم خلک یو معاشره نه چې کم فرسودہ نظام فرسودہ روایتی کلتور روایتی ادب روایتی نظریه روایتی سوچ فکر ماتول غواړي کوم ډانچې ماتول غواړي هغه خلک په یو طرف شي نو هغه بیا کولای شي د خپل نظریاتي بنیادونو باندې کار ته دی آزاد چونکه ټول ملګري د هغه سوچ ولوي نو هغه خپل سوچ په مخ په وړاندې بوزي.
خو نوموړی وایي د پښتانه مترقي لیکوال اړیکې د نورو دودیزو ادبي جرګو سره ښې دي او ترمنځ کوم څرګند ټکر تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. محب وزیر وایي هغوی د خپلې ادبي ټولنې له فعالیت راضي دي او ګڼي چې وړاندې نور ډېر سفر یې پر مخ پروت دی. د 2006 کال په دسمبر میاشت کې پښتانه مترقي لیکوال تنظیم ټاکنې وکړې چې په نتیجه کې نوې کابینه جوړه شوه. اوس د یادې ټولنې نوی مشر یا چیرمین د بلوچستان د ژوب سیمې لیکوال او څېړونکی ډاکټر لیاقت تابان دی. لیکوال او شاعر عصمت زهیر د ټولنې لومړی صدر او لیکوال او شاعر شمس فیګار د دوهم صدر په توګه ټاکل شوی دی. په سلاکار ډله کې ډاکټر محب وزیر، قیصر افریده، یوسف حسین یوسف، محب خیراز او نور شامل دي. د پښتانه مترقي لیکوال لوی مشر ډاکټر لیاقت تابان وایي د کابینې د نورو ملګرو او د ټولنې د غړو سره یو ځای د ډیرو ادبي فعالیتونو ترسره کولو هوډ لري.
پښتانه مترقي لیکوال تنظیم چې دی یو داسې تنظیم دی چې د پښتنو ترمنځ یووالی راولي. د پښتنو شاعرانو او ادیبانو یو داسې پلیټفارم موږ ولرو چې هغه په ګډه خپل خیالات خپل فکرونه او نظرونه سره شریک کړي او زموږ د تنظیم مقصد هم دا دی په ګډه یو داسې تګ لار ولرو چې پښتو ادب د کم مقام د کم مسایلو سره مخامخ دی او دا وخت د نړۍ ادب او شاعری ناول پاغه کی چې کم سنفونه دی هغه په نړۍ کې په کم سطح دی او په پښتو کې کم دی. موږ خو ځان له کار کوو خو موږ په یو بل د یو بل سره تماس نه لرو تعلق نه لرو. نو موږ دا هڅه کړې ده چې هر ځای د پښتو ژبې خدمت کیږي د ادب له لارې د علم له لارې. نو یو داسې تنظیم کمی موږ محسوسوله چې باید دا ټول تنظیمان په یو زنځیر کې سره وتړو.
د ټولنې نوې مشر وایي د ادیبانو د روزنې تر څنګ د نورو ځوانانو فکري روزنې هم په مرام کې شامله ده او هڅه بیداوي چې د ولسونو شعوري سطح لوړه کړل شي.
د پښتانه مترقي لیکوال بنیادي هدف بداوي چې موږ په ټولنه کې عموما او په ځوان کهول کې خصوصا د دوی فکري روزنه وکړو. د دوی شعوري سطح موږ دومره راپورته کړو چې د نړیوال ادب سره مخامخ کړو. موږ د خپلې ژبې سره سره په خپله سیمه کې ویلي هغه ژبې چې د هغو د پرمختګ دپاره لارې نشته د هغو د وجې دپاره به هم موږ په شریکه د هغو سره کار کوو.
ډاکټر لیاقت تابان وایي د دې مقصد د ترلاسه کولو لپاره سیمینارونه، کانفرنسونه، لیکچرونه او غونډې په پام کې لري. نوموړی وایي د نظرونه په نوم یو مجله هم د پښتانه مترقي لیکوال لخوا ورله مخې چاپ کیږي چې دوی ورته په راتلونکو کلونو کې هم دوام ورکول غواړي. یادې ټولنې وخت په وخت ځینې کتابونه هم چاپ کړي دي. په اړه یې د ټولنې پخوانی مشر ډاکټر محب وزیر داسې وایي.
د بنو طرف نه چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د دیدار وزیر کتاب دی، ظهیر کتاب چې کوم دی کتابونه دي دا دوه کتابونه دواړه دي دغه نه مترکي لیکوال دی اړخه چاپ شوي دي د الماراتو تنظیم کتابونه چاپ کړي دي او وخت په وخت چې موږ کوم ملګري کتاب چېرته چاپوي نو هغه د مترکي لیکوال د ډر اسماعیل خان د تنظیم دا شوکت عزیز شوکت چې تاسو د میوزیک د ګلوکار په حیثیت پیژنئ دا د موږ د مترکي لیکوال په بانیانو غړو کې موږ سره پاتې شوی دی د ده چې افسانو کتاب کوم چاپ دی دا هم د مترکي لیکوال د طرفه چاپ دی نو داسې کتابونه چاپ دي چې نوي هم داسې د شلو نه زیات کتابونه به مخې ته راغلي.
پښتانه لیکوالان څېړونکي او شاعران په افغانستان پاکستان او نوره نړۍ کې د خپل وس په اندازه ادبي او کلتوري فعالیتونه کوي. د پښتانه مترقي لیکوال نوی مشر ډاکټر لیاقت تابان وایي د پېښور کابل او کوټې د پښتو اکاډمیو تر څنګ د نورو ټولنو سره هم په شریکه د کار کولو اراده لري.
موږ د پښتو هر تنظیم هر اکیډمۍ ته درناوی لرو د دوی سره په شریکه کار کوو ګډ کار کوو او زموږ هدف په هم دا وي چې ټول په داسې یو سیستم کې راولو د هغه دپاره موږ دا کولی شو چې موږ یو داسې نړیوال ویبسایټ ولرو چې چیرې هم د پښتو کار روان وي تحقیق روان وي چې موږ په یو بل سره خبر یو هغه که د سیمینار له لارې وي هغه د کانفرنس له لارې وي. نن سبا نوې جدید ټیکنالوژي راغلې ده نو څه داسې مشکل نشته چې د ویبسایټ له لارې د نیټ له لارې موږ د یو بل سره په تماس کې پاتې شو. نو موږ هر چا ته هر کلی وایو او کوشش به کوو چې دا ګډ تنظیمان په ګډه راولو چې د سو پورې زموږ د ژبې زموږ د املا زموږ د لهجې کومې مسلې دي هغه هم له منځه ولاړې سي.
تابان دا هم وایي چې د ساحو ادب د ودې او تخلیق لپاره به لیکوال هڅوي او کوشش پیدا وي چې پښتانه لیکوالان او شاعران د هغه ادب تخلیق ته وهڅوي چې ورته په ټولنه او نړۍ کې ضرورت دی. نوموړی وایي د پښتو ادبي کتابونو د کمیت پر ځای د کیفیت د ښه کولو لپاره به هم پښتانه مترقي لیکوال خپل کار ته دوام ورکوي. د پښتانه مترقي لیکوال د کار او فعالیت په اړه مو راپور واورید. دا مشال رادیو دا تاسو مجلې ته غوږی. اوس تاسو ته د خیبر ضلع د یو خوږژبې شاعر نیاز جان لونګین اپریدي سره شوې مرکه دروړم. لونګین اپریدي د تیرا د راجګل سیمې سره تعلق لري. د مرکې په سر کې لونګین د خپل ادبي سفر د پیلولو په اړه معلومات ترکوي.
یاره سي اندازتن تقریبا 1990 کې ما شاعري شروع کړه وخت تقریبا زلکه په اتم جو کلاس کې وم. نو بس هغه راسي نه په دې خو بیا تقریبا په 1990 کې مې د خاګلی مقدر شاه مقدر صاحب نه اصلاح شروع کړه او بس تر اوسه پورې هغه سفر جاري دی. کله لږ سلو شي او کله چې کرنې لګې راتی شي چټک شي.
تاسو وی چې د شعر سفر کله تیز شي او کله وزنډیږي. د شاعران کله کله لونګي نظر زر شعرونه لیکي کنه کله بیا تر ډیره وخت نه شي لیکل د دې وجه سي.
جناب یعنی د دې وجه خو زما په خیال صدا سی وی لکه باران واخل باران چې کله ډیر ورځ راشي تو ډیر تور شي ډیر ګور شي خو باران نه وریږي او چې کله کله وریاز نوی پښین اسمان هم باران وریږي هم دغه شان دی شاعر ذهن هم دی هغه کله کله چې ایس واقعیا هم نوی شوی خو هغه خیال به داسې سره شي چې لکه هغه باران غونې به دغه د جبې نه هغه لفظونه راووریږي او شعر به د جوړ شي او ډېر ښه ښکلی شعر به وي د خدای پاک یو ورکونه چې کله کله په خپله راووریږي او کله کله چې کوم دی کوشش هم کوه خو نه کېږي.
صحیح. او لونګینه دا شاعري چې ده په کوشش باندې کېدای شي کنه دا بس یو خدای داد دی چې چاله دغه داد ورکړی دی بس هغه شعر لیکي کنه. ځینې خلک خو وي چې وایي چې مشاعرو ته ډېر ځي د نورو شاعرانو کتابونه لولي یا اوري وایي دې سره د شاعر چې دی د خپل هم د شعر چینی وایي خوټ کېږي او بیا دې ډېره شاعري کولی شي. ستا څه خیال دی؟
زما خپل خیال دا لکه موږ په کتابونو کې ګورو چې اکثر چې کوم موږ مشران دي زمونږ د ماهي هغه دي پوهېدونکي دي هغه دا خبره کوي چې دا قدرتي اتیا قدرتي خدای پاک دی ورکوي کنه. خو شیر په چې کوم هغه دی دا د شیر دا غتی کم لیکل دي اغه چې کله کله بنسان پخپل کوشش هم کولای شي او بغیر دا کوشش نه غ ذهن لا پخپل هم راضی او کیږي خو صرف فرق دومره وی چې کله په کوشش باندې وشي اغه ډیر چکم دی سي بوریات غوندي اخکار شي بیا سړی ډیر مزنه ورکوي چې کم څه پخپل وشي فطرتي وشي اغه کې خوان ډیر وی
او ما چې د خبر د شاعرانو سره خبرې کولې نو ډیرو راته وی چې وی لونګین پردای چې ده وی دا خو ډیر ښه شاعر ده خو لک سنډی ته شوی ده نو وی مشاعرو ته هم ناراضي او څه چاپ کوي هم نه وی ډیر غلې شوی ده د څه وجه ده لونګینه
په خو تاسو سره زه تاسو په څنګه یو یار پاتې شوی یم ملګری انډیوال پاتې شوی یم نو تاسو ته خو بیا هم پته لګېږي چې زه کوم وخت نه یم او څنګه یم خو زه چې په دا موده کې لږ غایب پاتې شوم لږ پنا پاتې شوم دغه صرف او صرف وجه دا وه چې هغه وخت کې زما لکه یو خو هغه وخت کې چې کوم غربت وو ما وی ادب خدمت ډېر زیات لکه پکې پیش پیش ویوم که نه عرض کې وو چې کنه زه حاضر یم مره مشاعره کې وو چې کنه زه خو بیا هغه حالات داسې شول چې کله بیا ما واده وکړو نو بیا لږ زما ستونزه زیاته شوه نو په دغه ټایم کې چې کنه ما سره بله یوه چاره هم نه وه ما خپل داسې سوچ وکړو چې یاره زه علم ته بیا مخه کړم نو هغه وخت کې زه د لسم ټولګي ته بیرون مطلب ما صرف لسم پاس کړی وو نو هغې نه پس ما چې کنه تعلیم ته مخه وکړه او بیا چې کوم دی زما ځینې ملګرو ما پورې خندل چې هغه چې کوم دی په بوډاوالي کې سبق شروع کړو خو هغې نه پس چې کنه ما هغه ایس ایم وکړه بی ایم وکړه پښتو ایم ایم وکړه اردو ایم ایم وکړه ایجوکیشن کې ایم ایم وکړه هغې نه پس مې بیا د پرایمري یو ټریننګ وکړو پرایمري سکول بیا پی ټی سي بیا مې چې سیټي وکړو میډل سکول ټریننګ بیا مې بی ایډ وکړو های سکول ټریننګ بیا مې ایم ایډ وکړو کالج یو ټریننګ وي تاسو پته هغې نه پس چې کنه بیا ما جرنالیزم وکړو بیا مې یو کال نیم دوا مې چې کوم دی جمرود چې کوم کې دلته یو ریډیو ایف ایم 91 نه هغه کې مې چې کوم دی کار وکړو نو بس لکه ایجوکیشن طرف ته مو لږ زیات مخ شو او ایجوکیشن چې کوم دی داسې یو سیز دی چې په هغه باندې چې انسان ژوند هم خولای کیږي او شعر هم خولای کیږي نو دی وجه په دغه بیکګراوند کې د زړه خاموش پاتې شوم یادم نه
صحیح دا خو چې دغه سی ک هر شاعر د دغه کارونو د پر خاموشه کیږي نو مونږ وایو چې په ډیر فخر سره د لاړ شي شاعری د پریک دی دغه ټول کارونه چې تاسو کړی دي چې د میټریک ز د کون کې تر ایم ای پور رسیدي پښتو ایم ای کوي اردو ایم ای کوي دا نور تعلیمونه ور سره کوي جرنالیزم ولولي او بیا کار کوي نو بیا خو هر څوک دې همداسې شي تاسو ډیر ښه کار کړی دی لونګینه خامخا چې سړی چرته د لسم صنف زده کوونکي او چرته چې بیا دومره تجربه حاصله کړي ماستریانې واخلي په شعر کې به یې نکار راځي ځلا به راځي نو زه به غواړم چې تاسو نه یو څه واورو د خپرونې په دې برخه کې چې اوریدونکو ته پته ولګي چې د لونګین د نن ورځې غزل څنګه دی.
مننه. غزل مطلب صدا شو وایم چې دا زما خولی جانان لکه خبخ د انسان دا زما خولی جانان لکه خبخ د انسان لکه زیره د جنت لکه خاص د زړه ارمان او شعر دې پکې چې تلاوت یې کړم مجید تلاوت یې کړم مجید توري لولم پر زلفان تلاوت یې کړم مجید توري لولم پر زلفان غیږ پرانسته حقیقت راته مخ یې قرآن دی لمی د کمال خایستونه ډنډ ولار دی لمی د کمال خایستونه ډنډ ولار او دا نظر یې سد نور پکې بهر دی روان او لیونی بلټوی حقیقت د کائنات لیونی بلټوی حقیقت د کائنات او تکمیل غواړي د وحدت ډیر ذهنونه پریشان او بل شعر دی چې ورنورک ګل د انزر ګوره یونې په شجر ورنورک ګل د انزر ګوره یونې په شجر و دا چې ګوټی د انګور سترګې سترګې دی روان او لونګین سر په زنګون لونګین سر په زنګون او مل یې دی د فکر یون لونګین سر په زنګون او مل یې دی د فکر یون او په ظاهره دی راټول او ګنی تلی تر اسمان
وا
روانګینه سمره خپل غزل دی او نس روان غزل دی، دا موسیقي کې ډیر خراتلی شیستاش شعرونه سندرغاړو ویل دي کنه؟
یاره سندرغاړو طرف ته خو می ډیر پام نه کړای، نو راتلونکي کې به ګورو چې
صحیح. او لونگین افریدی صاحب، میوه چې پخه شي خوږه شي خوړلې مزه کا، شاعري څنګه پخېږي؟ دا د عمر د تیرېدو سره پخېږي کنه د ریاضت په کاري؟
یاري دا یو دی چې انسان څومره تجربه نه تیریږي دا غې سره پخېږي، یو چې انسان څومره د علم نه تیریږي دا غې سره پخېږي، یو چې انسان په ګڼو ټولنو کې استوګنه کوي، لکه مثال کې اوس هنرمندانو سره انسان کېږي، دا ملانو سره انسان کېږي، دا پروفیسرانو سره انسان کېږي، او دا لیوانو سره انسان کېږي، چې په ټولو ماحولونو کې یا ماشومانو سره انسان کېږي، مشرانو سره انسان کېږي، په حجره کې انسان کېږي، نو بیا چې کوم دی سره هم شاعري پخېږي.
صحیح. او په مشاعرو کې خو ځوان شاعران هم وي، د پاخه عمر شاعران هم وي. مونږ او تاسو به چې پېښور کې مشاعرې کولې، کانال ته به بهیر ته به څومره ډېر شاعران راتله. اوس راته ووایه چې په خیبر کې، پېښور کې او خوشا سیمو کې د مشاعرو خوند شته که نه؟ لونګي نه پرېږدی صاحب.
نه، اوس دلته اوس په خیبر ادب کې لږې کمې شوي، خو شته، کېږي، بیا هم کېږي، خو دومره په هغه سره نه وي لکه هغه وخت کې چې کوم دی، کوم په شوق سره کېدی، لکه چې اوس هغه شوق کې مونږ چې کوم دی، چې کوم بس کلام دی هغه لیکل، او هسې بس د فیسبوک کې چې کوم دی خلک زیات مشغول شول، نو هغې وجه سره چې کوم دی لږ دې ادب ته هغه سستي ورپېښه شوه، مشاعرو ته خاص کر.
صحیح. تاسو وایئ چې فیسبوک ته وجې نه خلک شعرونه په ټولنیزو رسنیو خپروي، نو مشاعرو ته دومره نه ورځي. د کتاب چاپولو څه صورت حال دی؟ تاسو په خپل کوم کتاب چاپ کړی کنه؟ شاعري خو به مو ډېره زیاته کړي، نو کتاب مو چاپ شوی کنه؟
کتاب مو چاپ شوی نه، خو کتاب مالګه په خپل هغه کمپوزینګ کړی را سره موجود دی، خو ما یې چاپ کړی نه، خو کوشش کوم، بلکې کوشش مې دی انشاءالله که د خدای پاک خوښه وي، نو دوه درې څلور میاشتو کې به دننه چې کوم دی چاپ شي.
لونګین صاحب، ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي، خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. یو بل شعر به هم تاسو نه اورو، بیا به خدای پاماني کوو.
صحیح شوه.
څه راته اوروئ؟
د هغه در ته اوروم یو څو شعرونه، اول د کلام نه مخکې، چې ستا له خاله مې بد حال وګوره، ستا له خاله مې بد حال وګوره، او د یوې نکتې جنجال وګوره، او چې په تا مین شوم شوم په ځان مین، چې په تا مین شوم شوم په ځان مین، او دا جلال او دا جمال وګوره، او په دې ځای کې موسیقي ده زندگی، په دې ځای کې موسیقي ده زندگی، او د زړګوټي سر او تال وګوره، و حیرانی ده چې په شال کوي پرده، حیرانی ده چې په شال کوي پرده، حیا وګوره او شال وګوره، و اول وکړه په خپل خو بد نظر، اول وکړه په خپل خو بد نظر، و لونګینه بیا خپل فال وګوره.
نو دا خو تاسو وی چې دا سو شعرونه دی، اوس په نو غزل ته اوس راځو کنه لونګین صاحب؟
پکې ور وخویدم.
صحیح. نو تاسو غزل به هم ورو لونګین صاحب ټوله شاعری مخواګه دا غزل خو مزان ته سوی
بل غزل دی چې
ارشاد.
هر نعمت د جهان خوند کوي چې خپل وي، هر نعمت د جهان خوند کوي چې خپل وي، او حسن هغه وخت مزه کوي چې بل وي، او افسانه د ژوندانه زه هغه ولم، افسانه د ژوندانه زه هغه ولم، چې مقصد یې ګوره نولس نوي شل وي، او بیا خپل یار او که خپل کار لره بدرومي، بیا خپل یار او که خپل کار لره بدرومي، چې د زړه وي په یو رنگ او خیال دې بل وي، او د ښایسته جانان د کړوړه نه کم نه وي، د ښایسته جانان د کړوړه نه کم نه وي، غزل هغه رموز دی غزل وی، انتظار می شولې نه د زړه په ونه، لکه بوټی د انګور چې پروت په بل وی، وستا د غم خبر په زړه می داسې تلای، ستا د غم خبر په زړه می داسې تلای، لکه تلای چرته غیشي چې په ګل وی، وستا په مرګ می ګوره چغه داسې وکړي، ستا په مرګ می ګوره چغه داسې وکړي، لکه چغه په خزان چې د بلبل وی، وستا د عشق پلاره زه دغه سزما، ستا د عشق هر څه دغه زما لکه ګډ رون چروان د غره په پل وي وی خواږه د بې وفا ځکه یادونه وی خواږه د بې وفا ځکه یادونه لونګینه چې ملګري د زړه تلوي.
درنو اوریدونکو د لونګینا پردی د همدې مرکې سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. بلونه به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې يم. تر هغه د لوی خدای پامان. دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio